دا افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کیږي زر تر زره وڅیړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان سلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سرټکی و زاجملند مو د ازادي رادیو د څلور بجو په دې خبری ساعت کې ملخ خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1409 هجری مریز کال د غبرګولی اتلسمه او د 2015 کال د جون اتمه نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جاناخه لکوزي چمتو کړي. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمې مسلې دي؟
بله، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او عسکر. په دې اعتبار یو خبر لرو، د غاز د ترکیې د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسؤولانه برخورد باید وکړي د سیاسي اوضاع په ارتباط باندې. او د جرمني کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو غونډه ته هم وکتنه لرو.
ډیره زیاته مننه لکوزه صاحب. تاسو به بیا راځو اوس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته. د افغانستان کورنی خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ییزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل، د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لاروان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډېر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه د دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه خبرې وښودله. یمګام ولسوالۍ د تېرې شنبه په ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمو ییزو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او لسیمې تښتېدلې دي. د دغه ولایت ایوي امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پېښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پېښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګری وژلی و او تر هغه وروسته یې وسلې او مهمات له ځان سره وړي وو. د افغانستان دائمي روغتیا وزیر وایي چې تر راتلونکو اصولو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت فل پروختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپلو راتلونکو اصولو ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیتو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه احساکزي نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزي وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. جګړه تېره شپه د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو په یوې ځانوژونکې حمله کې تېره شپه 8 تنه عسکر ووژل. له چاودنې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤلانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې انتخاباتو کې په 1400 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام لاسه ورکړ. تقریبا ټولې رایې شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 140 ګټلې دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه څوکۍ کمی دي. تر اوسه هیڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 26مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو له یو دښمن حکومت سره د همکاری کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانی ټبری امریکایي تبار رضایان مجرم وپېژنل شي په 20 کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدراعظم حیدر علي بادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وه او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سلا شول چې په روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدراعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاته شي. کیف وایي د اوکراین د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځ نن وویل د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 نور ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی سرایت هم دی. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبو د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.6، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.3، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.8، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.2.
له سید کمال شارف او جان اقا له کوزینه مننه کوو چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد چې ویل کیږي د ایران لخوا لیږل کیږي مسله زر تر زره وڅیړي.
مرگ به کسانی که از حقوق مسلمان های برما دفاع نمی کنند. مرگ به حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو د یو شمیر محصلینو غږونه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند امنی قمندان وای په مارشي ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زینګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. د خبرونې په ورستیو کې د میرمن ادبی بهیر لایوي غړي سره مرکه لرو. د ادبی بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې په اړه وایي.
دغه هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان سیده د میرمن کلتوري ټولنې ته هم بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې له موږ سره ګډون وکړي.
په دې سربیره نور ریپورټونه او مطالبه هم په دې خبري ساعت کې را سره اورېدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د آریانا شرکت مسؤلین دا ادعاوې ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. د کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شویو الوتکو کې عراق او سوریه ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیول سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دایوی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر څارنوالي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري، څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. د افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقي وایي دا مسله یې د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده، څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریې ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وایي د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریې جګړې ته جنګیالي نه دي وړل شوي. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي، خو د ټولو مسافرینو د لیږد را لیږد او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
موږ هغه تیارې چې هلته چارتر شوې ده، موږ رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه چارتر موږ چې هلته قدم کېږي موږ تر کنټرول لاندې ده او ټول رپورټ او داشاین موږ ته رارسېږي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالی عراق او سوریې جنګ دپاره استول کېږي، دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور وویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکو ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې له دې مخکې هم توند غبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نږدې چې له دې لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه له څه مودې را په دې خوا رپورټونه او اوازې خپرېږي. یوه میاشت مخکې د جرمني شپیګل مجلې یو رپورټ ورکړ او په هغه کې وویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر یې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي. د دې جګړې ډېر افغان ګډونوال هزاره ټبری افغانان معرفي شوي دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ یا په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نورو هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخه اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شئ چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0 2 9 5 5 یا 0 9 9 15 13 یو مرکه لرو له مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې سوریا او عراق ته د افغانانو د لیږد په اړه باید اړوند مسؤلین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل له ایران څخه د سوریا او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او سیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړې.
بارکزی صاحب، د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړې ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده. دا کار صورت نیولی ملي خیانت دی. دا زموږ د ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار کړي او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته. دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی. سرحدات مو ستر نه دي، هوایي میدانونه مو ستر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رښتیا او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس د همدغسې خیانت مرتکب شوی چې د آریانا شرکت ته لارې دي د ایران څخه مخپټي کسان او د تروریزم دپاره کسان د عراق او سوریه ته انتقال کړي. په دې شک نه لکه څنګه چې په دې اواخرو کې تاسو خبره چې آریانا شرکت رئیس هم تښتېدلی دي، نو بنا هم دا موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤولین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر ته تللی. ښاغلی بارکزی، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپه خوله پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي او دوی په جبر سره دې کار ته نه استول کیږي.
په دې شک نشته، دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو څه دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولۍ ډوډۍ د فارم شامل کوته دي او ته ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخ ته په قطار قطار ولاړ دي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک یو څه دا خلک هم د مذهبي عقیدې په انګیزه د افغانستان ته ایران ته د افغانستان ته ایران ته او د ایران ته بیا سوډیر یا راته دي چې موږ یې هم راغلي دي. دا ښکاره ثبوت دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا خلک د $3,000 په مقابل تر کومه ځایه چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت څخه او $3,000 میاشتانه معاش ورکول کېږي چې دوی هلته وجنګېږي. نو افغان حکومت خو ما د څه چې افغانستان یو سرلوڅي هېواد دی. افغانستان کې هر څه ګران خو د انسان وینه هیڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوي ایران څه اهداف غواړي له دې لارې تعقیب کړي چې له خپل خاورې نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازه او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران کوم چې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج پر خپل سر باندې دي. د لبنان څخه او حزب الله په لبنان کې او حماس په فلسطین کې او همچنان د هوستی په یمن کې او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دغه شیعه ټوکمې خلک کیدای شي د ایران په قومنده غوښتنه دوی وځای څه بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا دوی یو مذهبي انګېزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدوري دپاره ایران ته ځي او بیا د ایران څخه ورته ویل کېږي چې $3,000 د میاشت معاش درکړو، هغه بېچارهګان مجبور دي دغه فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو سره په دې کې.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوای سوریه او عراق ته د افغانانو د لیږلو اولته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندوه. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له ژمنې سره سم ستاسو ټلیفونونه راخلو. کولی شئ په 0 9 9 15 13 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني د تاسو غږ موږ اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو وایي؟
اوریدونکو،
فقط دا ملي عمل چې د دلته د بیروزګارۍ یو لوی حساب دی چې دا بیروزګاري د وجې سره ټول خلک مثلا غواړي چې هرې خواته شته لس ورې نورې سرکوم بدل کړي هرې خواته ولاړ شي. نو دا فقط چې دغه حکومت دا بیروزګار او بیروزګاري تر کمه توجه وکړي انشاءالله کېدای شي خپل اداري فساد نورو درغلي چې کوم داسې نه دی چې یوازې په نورو ادارو کې دي کېدای شي دا رانا شرکت په یا ریس یا پیلوټ یا بل کوم نفر مثلا رانی ول سو یو هغه دا یو څه بدل کېدای شي چې مثلا دی عمر کې به چا وغوښتنه ته
مننه
کوم چې دا کوم داسې عجیب دا نه شي واقعیت
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته ورځو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. څوک او لکوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي.
اجي په نزلا من ولایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجي سب ستړی مشي
څنګه جوړ په خیر خیره سي
خوشاله اوسې. د موضوع په اړه مراته نظر وایي.
بلې وقود شس کال مسکل لیو په نوروز کې تخار ولایت التزمان دیوالان ول په تخار ولایت په بازار کې د خیاطی کې په کبري کازي کې کور دی. اته چې موږ ورته یو شپه وکړه ل الته دوی تر سړی ټلیفون راغی سړی مور تر راغی ول پلان کې په ایران کې د دې قربان په ایران کې دی په ایران کې هغه استولې دی ول کلې دی پلان کې په دې چې استولې دی هغه استولې دی دغه
سوریا
یا دغه ته عراق ته سوالې دي. عراق ته سوالې دي بیا موږ کوم وخت دی ورته پاتې کې وسره موږ منځري د پارتي او اقتصاد مو ته ټول پاتې سره بیا موږ کوم وخت په ستنه دی نو ول 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 سفر را وړل نو ول سفر را وړل دا سړې چې وو دا سړې را وړي او دلې را وي هغه نو چې واه چې په څه یو ول دا چې واه خوراغه مو ته ویله ول موږ تاسو ځامن د مکتب څخه تاسو تاسو چې اخو تاسو کورونا اخو تاسو بلار دې 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 بلار کې نو بس دې تاسو ته موږ روپي هم درکو تاسو بچان مکتب ته دې دغه ته څه مشکل نه لري د ایران کې ول نو فرکان په شکل خلک ول دې یعنی دې ور چې موږ حساب کوي اته نه سونه پر تاسو ول دې
ډیر زه ته مننه کوم دې تاسو نظر مو واورید او یو بل اوریدونکو ته ورزو دا بم روسي ټلیفون وی دې د خبري امر اخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي.
السلام علیکم. د دې نام د کندن ولایت څخه ساړی کین ولې وروره.
مهرباني غږ مو اورو.
ما وړاندې کوم نظر می دا د وټنا د دوکمن خبر می دیو کوم نه تاسو په فیسبوک کې لاره ده تاسو کډو ګان لاره ده تاسو په دې کوم افغانان دي سړي ته دی راته دي حال د په جګړو کې 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 د جګړو لاري امان د افغانان د دې یو نړۍ ته زموږ په دې شي دا یو وختونه یو نظر ده دولت نه دی باید ځوانانو د کار پیدا کی ځوانانو ته مخه پیدا کی چې زموږ تاسو ځوانانو زموږ تاسو کورونه او ملګری بې ځای لاندې شي نو یو ځینې د نور یو څو د دا خبره ده چې هم د جنګونو کې تر شاته دې دې هم زموږ تاسو نن باندې کی هم په نړۍ کې نو تاسو باندې یو دا یو وختونه د دولت نه لرم تاسو
ډیر پیدا کی ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه. زمونږ کورم ودان د تاسو پیغامم واورید. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیګلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. د آزادۍ رادیو ده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د دې خبري سات په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو ماسلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیه کمانډان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنی ولی. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنز په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوی. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیګون اندېښمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وای افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتي کړي. د ترکیې د انتخاباتو د نتایجو او د وسترو صنعتي هیوادونو د وروستۍ غونډې حال هم درکو. په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو ماسلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وای په برما کې روان سلام ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو د ماسلونو نن د کابل پانتون مخې ته راټول شوي وو. په نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ریپورت لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
مرگ به کسانی که از حقوق مسلمانان بر ما دفاع میکنند، مرگ به حکومت تروریستی میانمار.
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسلینو غږونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو د ماسلینو د بدایانو لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکول ول او ویل چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استاذ اید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوس او ویل راټول شوي ماسلین د وینه څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و، د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه یي تاوتریخوالي چې پکې د ماشومانو، ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بېګناه انسانان وژل سوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی یې بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانانې د کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ ځانګړي خبری ساعت پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس 2 تنو پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمه ایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدوس سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلی دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلی دی. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلي او وسلې طالبانو ته وروړې دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمه ایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلهیز برید په شاتم بولی. په دې اړه له هلمند د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند امنیه قمندان په سوال نبی جان ملخیل چې یوې خبرې ناسته خبرې کولې ول په دې ډلهیز برید کې چې
د مرجع ولسوالۍ د عبیدالله کل په سیمه کې رامنځته سو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجع نظامي قمندان مولوي عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شا تمبول شوی. نبی جان مولا خیل وویل په دې ډلیز برید کې دوه ځان مرګ بریدونه هم ترسره شوي دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
عبیدالله کل په سهار مربوطاتو کې دښمن په یو ډېر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپلو دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله، افراد تعرض وکړ. د دوی ډېر قوي قمندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظرې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
قمندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لویې لارې د شاره کنډک پولیسو دېرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوو وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوو وسلوالو څخه پر یوه مین چې وي زخمي کېږي او بل جوړ د پولیسو په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري رپورټونه او مطالب راواخلو، یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له جانقه الکوزینه اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو سیمه ییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد به مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه، او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشري غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزی در واورول. ابراهیم صافی د کابل استودیو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا اداره له دولت غواړي چې د پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
د جرایمو سطر ټیټه کړو، د دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایه ګذارانو ته د ډاډ فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي سخ کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچې هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیاتو ورښتنو له امله بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي. کله چې دوی زیات حاصلات ولري د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هیله مو ده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی میرزا کوال وایي د کرنیزو ځمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ځمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ولایت د خلکو بل عاید د مالدارۍ له لارې ترلاسه کیږي. د بادغیس مای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالداری د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 15,000 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ابراهيم صافي نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ ځانګړي خبري سات خبرونه ته کوکی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولیس تیر مده شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتي کړی دي چې د دوی په وینا و پاکستانی پوځیان او د وسلوالو د 15 قومندانانو په ګډون لګ تر لګ 19 وسلوال پکې وشل شوی دي. په دې اړه له پیښوره د زبیح الله شفق راستول ریپورت اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس تنیز د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه و پوځیان او 19 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو 15 جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې ایجنسۍ یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلی دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو وو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونې وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو، د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر ساحل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه اوریدونکو ته وایي.
تر اوسه چې 99.9% رایې شمیرل شوې دي، نو لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان پخوا مشر وو او اوس هغه ولس مشر دی، د هغسې اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپله په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه پخوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی و. د نتیجو تر مخه که مونږ د څوکیو په حساب درته ووایم، نو د څوکیو په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 254 څوکۍ ګټلې دي، د جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته یې هغه 132 څوکۍ ګټلې دي، د ترکیې ملت پاله ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوه د حزب دیموکراتیک خلق چې نومیږي د 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوه ګوند
ما غوښتل هم دا پوښتنه وکړم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کوم شکل دی؟
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په تېرو 14 کلو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل 311 څوکۍ تېر ځل په 2011 کې ګټلې وې، 311 څوکۍ سره دوی د 1500 څوکیو پارلمان کې اکثریت لاره او خپله یوازې حکومت جوړاوه. اوس به دا اړ کېږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلاوه غوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کینلاسې یا چپلاسې غوندې د دوا اتیا څوکې د سترلاسه کړی چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سدی چې هر غوند باید 10% رائے پټولو رایو کې 10% رائے وګټي کای ونه غټلې 10% رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللای که 10% رائے وګټلې یا لدی زیاتې وګټلې بیا 50 څوکې ورته ورکول کیږي په 10%
نو دا کورت پلاوی غوند لومړی ځل لپاره دومره
لومړی ځل لپاره دومره زیاتې رائے ترلاسه
دی واکمن غوند یا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د غوند لپاره بد دي انتخاباتو نتایج څه معنا ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډیر زیاته تاوان رسی ځکه چې رجب طیب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د غوند به همداسې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي له دې سره اوس دوی دا دغه نه لري واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړی شي
ډیر زیاته مننه پامیر ساحل چې د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو او همدارنګه په ترکیې کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د اغیزو په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل مننه ترې کوو زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټډیو کې دی نوری سب ستړی مشي د نړۍ د وو پر مختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي پرون د دې ډلې چې د جیو په نوم یادیږي ډیر تمرکز پر روسیا او د اوکراین په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې وو نوری سب دا راته وایا چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي
بله انصاب مننه دی جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادیده او روسیه ترې وېستل شو البته هم د اوکراین کې د روس د هوا د اقداماتو په خاطر نن د جرمني په باوریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهم موضوعاتو له هغې جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د غرض د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو په باب خبرې کوي د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سردري زوډلو چې په ورستیو کې څه ګواخونه د جی و ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي په دې به هم خبري وکړي او د غرض د لومړي ځل لپاره د جی و ډلې مشرانو د د عراق صدر اعظم ته او د غرض د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړي نایجیریا د بوکو حرام څخه د لري ډلې سره په جګړه کې بوخ دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت څخه د لري ډلې په وړاندې او د دغه ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لکه مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړي چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمې چې د اسلامي څخدري ځډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي
تاسو مخکې ویل چې د جی وی وډلې مشانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ په دې سال کې چې روسیه په خا د دې ډلې یو غړی هواد او د جیاتی په نوم باندې یادیدل د اوکراین د شخړې له کبله وس روسیا نشته دی په دې کې په پرونی یو خبرو کې د روسي په اړه پریکړې شوې
بله باید وایو چې روسیه دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیزه کې ګډون نه کوي روسیه د دې سرمشیزه څخه د دې غون ډلې څخه ایستل شوې ده خو د جی اته په نوم یادیدله او هغه په دې خطر باندې چې په اوکراین کې د هواد د لمسونکو اقداماتو په خاطر ځکه چې لویدیز د هواد تورنوي چې په اوکراین په ختیس کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي هغه ته وسلې ورکوي او د غراز د مینسک د وروستي موافقه په عمل کې دوه کې هغه څه چې لازم ده اقدام نه دی کړی هغه موافقه چې جګړه تر یو حد پورې درولې ده خو بیا هم ځینې د نکټو راپورونه ورکول کې د یادونه ول بولو چې لغونډې مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسي د اوکراین په خاطر د لګول شو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او وی ویل چې دوی هلمند البته دوه مشران چې د جی و په غونډه کې به نور مشران هم له په دې برخه کې یو ګډ دریز غوړه کړی او تر هغه به پر روسي د لویدیز لګول شوی بندیزونه جاری وي تر څو چې دا هیواد دې ته غاړه کېږدي چې د منسک د اوربان به په جدي توګه عملي کوي.
ډېره مننه کوو نوریاس نوري و چې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال یې راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي. دا زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د میرمن ادبي بهیر چې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي فعالیتونو یو مرکز دی د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فیستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبي بهیر څو تنه غړي به په لندن کې په یو فیستیوال کې ګډون کوي. له یوې غړي سره یې مرکه درته اورو. د خیبر پختونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوي البم باران نمو هم خبرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوم. مېرمن ادبي بهیر چې له شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي هلې ځلو د یوې مخکښې ټولنې په توګه د څو داوطلبو افغان مېرمنو او نجونو په همکارۍ یو ونډې پر مخ سي، وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډو ته لاره موندلې ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فیستیوال کې چې د جولای په وروستیو کې جوړیږي د مېرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د مېرمن کابل میشتې بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعر الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپلو لیکنو له لارې ورپېژند. نوموړی په لندن کې د شاعرۍ په دې نړیوال فیستیوال کې د مېرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وایي د مېرمن بهیر د غړو افغان مېرمنو لپاره به دا یو ستر ګام وي چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریکې کړي. د مېرمن بهیر یو فعال غړې شاعر او لیکواله پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال فیستیوال په ترڅ کې د مېرمن بهیر د ونډې په اړه راته وویل.
په تېرو کې هم کله چې په نړیواله سطحه باندې یا کله هم په ملي سطحه باندې داسې غونډې چې په ادبیاتو پورې مربوطې وي هغه کې د مېرمن بهیر ونډه ډېره زیاته وه. او دا ځل چې په لندن کې هم د نړیوالو ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان کې بیا د مېرمن کلتوري ټولنې بهیر ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنې په دې کانفرانس کې ونډه واخلي. نو دا چې دغه کانفرانس دنه به څه وي یا څرنګوالی به څه وي هغه به په هغې وخت کې چې موږ ته ډېر دقیق راونه دي راغلي خو همدومره معلومات دي چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرانس دی او مېرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زمونږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرانس ته ځي او هلته به په دې کانفرانس کې ګډون کوي او له دوی څخه چې غوښتل شوي دي همدغه دي چې د افغانستان په عمومي د افغانستان په ښځینه ادبیاتو کې
پاکیزه ارزو د مېرمن ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه راته ووایه. تاسو په کوم ځای کې غونډې کوئ او په غونډو کې په کوم موضوعاتو غږېږئ؟
دا بهیر د تېر شپږ کاله راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هېواد په سطحه باندې لومړنی بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیزو مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څرنګوالی چې دی هغه په اونۍ کې دی یو ځل راټولېږي په خپله یو اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري. مثلا د لنډو کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي. نو دغسې او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي ځینې معلومات وي یا
پاکیزه ارسو دا راته وایي چې د ځوانانو ونډه پکې څومره ده په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو د محصلینو او زده کوونکو؟
مېرمن بهیر خوشبختانه چې هغه همدغه اوسني اوس مهال کې زیاتره د دوی دغه بابا غری چې هغه د ځواني شاعران او لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلین هم دي او که پوهنتونونه نافارغ شوي یا څه وظیفه کوي دوی غړي دي. خو په راست کښې ځینې مشران لیکوالان یې لرو چې هغوی په راست کښې دي او هغوی ډېر زیات زمونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي، په سلا یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي.
د میرمن کلتوري بهیر غړی پاکیزه ارزو وه چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د میرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خپرونې په پایه کې د خیبر پښتونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې در سره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 28 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو، مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوې 18 پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسې چې تقریبا 28 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدلي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم دی، ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د هغو غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 150 نه وخته تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې مونږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات وي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ایاګل پکتین:
د طبابت نگانه خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده، ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې 10-12 کاله وقفه راغلي، بیا یو ناڅاپه دوی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه یې تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوې شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې، نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کېږي. او درېیم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالي د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شپخانه د صحي شورا رئیس یم. ولله دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دته شپخانه کې موږ ولیدل او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده، دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې م ولیدل چې لکه مار غوندې داسې زبه ایستله داسې زبه یې خوروله، خو موږ همداسې حیران پاتې یو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې ده نتیجه معلوم کړي چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې تر څنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي یا دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فایت سوی دی او راکټونه فایت سوی دی بمباری سوی دی، امکان لري چې د دې هم په هوا مخلوط کیږي د دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخه ونیول شي. او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سل گئے میں دار مان میں دے
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لوستې سندرغاړه دی. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسی سندرې راټولې کړي. له دې ځوان سندرغاړي څخه زموږ همکار هارون باچا د یوې مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلی. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او دا مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خپرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کوي. د دې ځوان سندرغاړي څرګندونې د ده د یوې نوې سندرې په ملتیا وې.
باران په نوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوا ریلیز شوی دی، څلورم نمبر والی هم دی. دکاندار چې دی خپله ما ته زنګ یې وکړ چې یاره ستاسو البم چې دی څه هغه حساب دی، نو ما ورته ویل چې انتم په والي تقریبا زما تیار ده هغه نه بعد ویل چې خپل مونږ ریلیز کو سر د دې خبره دا وینې هم وکړله چې را دا یو ریسک ده او لکه یو اس بي ده انټرنیټ ته هر څه چې په دوی موږ نه تخې جوړې او کچري مونږ دا ریلیز نه کوون دا چې شټ کار ته دا په پاتې شي دا په ټول مو سپیک خدمت شي ده دا پاتې کیږي دا ختمي ان شاء الله ډوډښن ولا دا خبره وکړه چیرې مونږ دا نه پوهیږو چې دا څنګه دا رنګ پاتې شي او دا خاص توګه باندې په هغه ځینو کې چې کوم ځینو کې لکه لا یو اس بي نه رسیدلې نو هغه ځینو کې چې دا بلکې سیریډر خروان دي
سام دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دے کس اگ میں دا کیا جانان میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چخفل زان میں دے بھول دکھا سپوگ میں